تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د 22مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. تاسو ګرانو زده کوونکو سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي، چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي چې ډیر ساده مرکب ده. په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي، که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو د دوی عمومي فورمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې دي د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولی سوچی داسې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هوملوک پر اساس عمومي فورمولونه دي، او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولی سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کښې کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټوله مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان، ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېر پنځه ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر شپږ او د هایدروجنونو شمېر څوارلس ده. په همدې اساس کولی سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بڼه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېرې د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بڼه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو، چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د ایسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوو برخو باندې ویشلی سو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د ایسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو. غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي، حال دا چې مشبو هایدروکاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدروکاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدروکاربون د نوم ای این ای د ورستواري په عوض کې د ای این ای ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د وای این ای ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو لکه لاندې فورمولونو کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګورئ کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای این ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای این ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دي، ایتان مرکب کښې د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چېرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ای این ای پر ځای مو ای این این ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله الکینونو ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنی یعنی تیل جوړونکي، یعنی د تیل جوړونکي په معنی سره ده، چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی این H2N، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو، یعنی د این ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دوه این پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو. چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري، او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې این ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د این پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې این قیمت دوه، همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو، صرف د این پر ځای باندې دلته دوه واضح کوو. کله چې مو دوه واضح کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره، نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپاک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپاک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپاک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکي وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی. لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو، نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره گذاری وکړو او شماره گذاری باید د هغه کاربن څخه پیل کړو کوم چې دوګونی اړیکې نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربن و دوګونی اړیکې نږدې ده د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه شماره گذاری چې کله وسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربن نوم اخلو کوم چې دوګونی اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو. د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکبات نومې ښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړو وینو چې شماره ګذاري وسوه او زنځیر انتخاب سو. نو لومړی موږ او تاسو د شماره ګذاري هغه کاربون نوم واخلست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم څه شته پنتان ده صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربون باندې پنتین یا هم مثال که چیرې بل مرکب یې په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیګزین داسې نور نور مثالونه هم ورکولی شو. اګو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکینونو فزیکی خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکی خواص لري. ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونو چې دي د دوی د سلسلې لومړی درې مرکب چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي. یعنی دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پایلیږي تر څلورو پورې یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی د دوه څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په هماغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي. یعنی که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي او که چیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. تازو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایي چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولي ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولي میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپله په لانتني ژبه کښې پولي د څو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولي ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخې په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولي ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ. دوام سوال د الکینونو د کاربون او کاربون ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. د الکینونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه تشریح کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونيز خبرونا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا لرم قرآن سكون كو چطول بجور روغ أو صحت من دبايست. إذا ديانا صلحي أوزل بياتا ستولو تا دلسم تولغي كيميا مضمون سوار لسم الوسط شراغ لاست ويم. أو هلا لرم قرآن سكون كو چي دلوست رسني شبو پرمي ملتيا وكري. گرانو زده کون کزموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده مایا چی ستاسو ده کتاب ده یو سلو پینزو چل وشتی می سپی چخپل تر یو سلو پینزو سو می سپی پوری با دوام ولری. گرانو زده کون کو موجا تاسو پتیر الوست شوال وستل چی ده ماده حالتون و جامیت مایه گاز حالتون جامیت حالت موویل چی ده دوی ده زرات تلمین اغا فاصله چی و کم و ده زرات یو بلتر دی نجده او ترقم که دل و او هم دی ترتیب حجم او قتل دلودون که و تاقل او شکل او حجم دلودون که و نن رز رزو گران زکون که موش او تاسو مایات پیشونو پا مایه حالت باندی باس کو چی مایه حالت ستویل کیجی. مایات چی دی خپل د ماده هغه حالت ویل کیجی چی شکل غیر ماین وی او حجم یه ماین وی، یعنی دا چی دوی تاقل شکل نلری خو تاقل حجم لری او دو دوی دا مایه مواد و دا زرات و تلمین دا جس کوه زیاد دا او دا زرات و تلمین دا فاصله زیاد دا، نو زکر دوی تاقل شکل نلری خو تاقل حجم لری. نو پا دا مایات زری چی دی نسبت جامدات تا دا جامدات پا پرتلا دوی اغا دا ذرات چی دی د غازات په نسبت نږدې او د مایات د جامدات په نسبت یو لبل څخه لیري واقع دي. چې د مایات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو چې مایات خپل ټاکلی حجم ټاکلی شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیف دی، کمزوري دی نسبت و چاته نسبت جامدات ته، ځکه جامدات موږ او تاسو ویل چې هغوی کلک مواد و چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایا چې دی نسبت جامداتو ته د مایع دی او په همدې اساس د دې انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیف دی. بل مایات ګران زده کوونکو د هغوی چې دی د مایاتو د ذراتو خپرېدل چې دی نسبت د غازاتو ته چټک دی، ژر کولی سي چې خپاره شي یو خوا او بلې خوا ته، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دی زیات دی، او د دوی د جاز قوه نسبت چې شته جامداتو او غازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایاتو عمومي خواص دي، د عمومي خواصو د جملې څخه یو څه مهم ټکي موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او غازاتو د خبرېدلو پرتله کول وایو چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کولی کو. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې د غازاتو ډېر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دی. خو دا مطلب یعنی په مایاتو کښې ډېر لږ دی، یعنی په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د غازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دی، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چشتی نسبت غازاتو ته زیات دی، نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، که چیرې یو مایع په نظر کښې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ورزیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ پکښې زیاتوو دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کې کرار کرار خپریږي، یعنی د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې شکیږي په کافي اندازه سره رسول کیږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کیږي. نو د مایاتو د تراکم وړتیا چې ده د غازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د غازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د غازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کیږي. نو مایا چې دی سطح کشش لري د یوې مایع میل د خپلې سطحې د کموالي لپاره د سطح کشش ته وایي چې له ځانه څخه یې شي او د دې مایع په سطحه د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایا چې دی نسبت ګازاتو ته د دوی خپرېدل چې دی د خپرېدلو په پرتله چټک دي او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات خو د ګازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولای سي چې هرې خواته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو د مایعاتو او د ګازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغیزې دي په مایعاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایعاتو د بړاس فشار دی چې د مایعاتو یو مهم خاصیت شمیرل کیږي چې هغه هم خپله بړاس دی او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایعاتو څخه شمیرل کیږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې ده د جامدات او د ګازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بیله ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري او په مقابل کې یې بیرته د مایع مالیکولونو چې دی هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی ګازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هر شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي خو ځینې یې بیرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خوب دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کې سلو په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چیرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپیژنو، بړاس چې د خپله د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلېدل په ګاز باندې عبارت ده چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایعاتو د بړاس فشار هم وویله چې هغه فشار ته ویل کیږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطحه کښې رامنځته کیږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایعاتو بړاس کېدل وویله. زه ګرانو زده کوونکو یو بله ځانګړتیا د مایعاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایعاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یو مایع په سرلوڅې لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي تودوخه یې زیاتیږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي د ایشېدو ټکي یې هم ثابت ساتل کیږي. نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلېدل په بخار باندې، کله چې د مایع د بخار فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي د ایشېدلو په نوم سره یادیږي، یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده پکښې چش راځي په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو د دې تودوخې د دې باعث کیږي چې د اتموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي. نو دلته دا مایع په چش راځي په جوش راځي، یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشېدو درجه بلل کیږي. که چیرې د یوې مایع د ایشېدو په بهیر کې د هغه د ایشېدو ټکي موږ او تاسو وویل که چیرې ثابت شي، په دې وخت کښې د اوبو د ایشېدو درجه چې ده په اتموسفیر فشار کې 100 درجې د سانتي ګرید یا د سیلسیوس سره برابرېږي. خو په لوړو ځایونو کښې کیدای شي چې بیا فشار 450 ملي متر د سیماب اوسي، یعنی که چیرې په اوبو کښې وګورو په اوبو کښې 95 درجې په سانتي ګرید کښې اوبه چش کیږي، په دومره درجه د فشار د 450 ملي متر د سیماب په ایشېدو راځي یا ایشي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشېدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سرپټو لوښو کښې باید ترسره نسي یا هم دا نه ترسره کیږي، ځکه په سرپټو لوښو کې د ایشېدو پروسه نه ترسره کیږي ځکه چې په سرپټو لوښو کې بړاسونه ټولیږي. کله چې بړاسونه ټول سو د مایع سطحه بړاس راچاپیروي او د مایع د سطحې فشار چې کیږي لوړیږي چې د مایع د ایشېدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي په هماغه کچه په سرپټو لوښي کې د مایع پر سطحه باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو د ایشېدو بهیر نه ترسره کیږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشېدل چې ته په سرلوڅ لوښي کې ترسره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشېدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کېدل دا موږ او تاسو بړاس وویله. راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایو چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري، یا بدلون او تغییر کوي او که یا. ګرانو زده کوونکو، که چیرې یوې جامد مادې ته تودوخه ورکړل شي، د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او همداره ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو که چیرې مایع ته بېرته تودوخه ورکړل شي، دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیل شي یا هم بدل شي. نو برعکس، که چیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع او که مایع څخه بیا تودوخه واخیستل شي، بېرته په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګونې حالتونه چې موږ او تاسو وایو، جامد په مایع، مایع په ګاز، او دغسې ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې. داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر څه کېږي؟ رامنځته کېږي، چې دا خپله موږ او تاسو که چیرې مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي، تودوخه په یوه ټاکلې درجه کې ویشیږي او د ګاز فاز رامنځته کېږي یا په ګاز باندې تبدیله شي، دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات کوم چې د یو په یو مادې باندې د چا له وجې، د تودوخې له وجې رامنځته کېږي. او بل ګران زده کوونکو، هغه انرژي چې یخ ته وردننه کېږي، د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دي یو له بل څخه جلا کېږي، که چیرې موږ او تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو، او کرسټلي شبکه یو له بل څخه بیلیږي، چې دا خپله یوه جامده مایع په عین وخت کې بېرته په مایع باندې تبدیل شي، یعنی په مایع باندې بدله سو، او د دوی د مالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې خپل ځای په شبکه کې د لاس ورکوي، او د جامداتو تودوخه چې ده، د هغوی د ویلې کېدلو تر هغه وخته پورې ثابته پاتېږي تر څو چې ټوله جامده ماده په مایع باندې بدله نه شي. نو له ویلې کېدو څخه وروسته بیا د دوی د تودوخې درجه د ایشېدو تر درجه پورې لوړیږي، او د تودوخې دغه درجه بیا تر وړاس کېدلو پورې بشپړه او ثابته پاتېږي، چې بالاخره مایع په پوره ډول بړاسېږي، بړاس حالت ته اوړي، چې د خپله د دوی د تودوخې درجه پې لویږي، او په عین وخت کښې بېرته د یوې مادې د ویلې کېدلو او د ایشېدو ټکي او د جامد او مایع حالتونو د بړاس د فشار په واسطه سره ټاکل کېږي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ او تاسو هغه د مادې بدلونونه چې یو هم راځو تسعید وایو. په دې برخه کښې موږ او تاسو کله چې یوې له یوې مایع څخه تودوخه واخیستل سي، د مالیکولونو حرکي انرژي ټیټیږي چې د مایع تودوخه ورسره ښکته کېږي او ثابت حالت ځان ته غوره کوي، او له هغې سره د موادو ګډ جامد بلورونه لاسته راځي، چې دا خپله د یوې مایع د کنګل کېدلو درجه هغه اندازه تودوخه ده چې د یوې مادې جامده ماده یا هم یا مایع او یو لبل سره دوی چیش سي په عین وخت کې د تعادل په حالت کې وساتل سي، چې مایع په جامد او جامد بېرته په مایع باندې تبدیلیږي. خو که چیرې له یوې مایع څخه بېرته تودوخه واخیستل شي، د دې پروسې لوري ښي خوا ته دوام پیدا کړي، لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ویني، او بېرته په دې حالت کښې دوی چیش کېږي، کنګل کېږي. خو که جامداتو ته بېرته تودوخه ورکول سي، د تعامل بهیر د پورتني معادلې سره سم، یعنی په دې ځای کښې که چیرې موږ تاسو وګورو، د دې سره برابر دوی بېرته چیش کېږي، کین لور ته دوام پیدا کوي، او دوی بېرته ویلې کېږي، لکه څنګه چې تاسو یې ویني. لومړی جامد حالت دی، تودوخه ورکول شو په مایع حالت، او بیا وروسته دوی په چیش باندې په ګاز باندې تبدیل سو. ورو ورو بېرته دوی کولی سي چې په مایع او بېرته په جامد باندې چیش سي، تبدیل سي. بل ګرانو زده کوونکو، د جسمونو د جامد حالت په مستقیم ډول په ګاز باندې یا په ګاز حالت باندې تبدیلېدلو ته موږ او تاسو تسعید وایو. یعنی دغه عملیه ده چې د موادو جامد حالت د مایع او د ګاز حالت په شان د بړاس فشار لري، څرنګه چې په جامداتو کښې د مالیکولونو ترمنځ د کشولو قوه غښتلې ده، پر دې بنسټ د جامداتو بړاس هم ډېر لږ دی. نو ځکه د تودوخې هغه درجه چې یو مایع په جامد باندې تبدیل شي عبارت د انجماد یا د کنګل کېدو څخه دی، او که چیرې یوه جامده ماده مستقیما په ګاز باندې تبدیل شي، عبارت تسعید څخه دی. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د لوست او د ارزونې برخې ته رالو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به هغوی ته دقیق ځواب ورکړئ. لومړی سوال، مایعات په څو درجو کښې په جوش راځي؟ دوهم سوال، د مایعاتو خپرېدل نسبت ګازاتو ته تشریح کړئ. او درېیم سوال، د مایعاتو هغه درې عمومي خواص ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
شیر.